آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه سلامت و سه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د سولې شورا وایي طالبان دې که غواړي چې له دوی سره مناظره وکړي نو د اندونیزیا په کانفرنس کې دې له دوی سره مخامخ شي. د دې نو او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. افغانستان او ترکیه د اقتصادي همکاریو لپاره ګډ کمیسون جوړ کړ. د برېټانیا حکومت د یو پخوانی روسی جاسوس ته مسموم کیدو په اړه غونډه جوړه کړه. کرویشیا 22 سرب توکمه په جنگي جرمونو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د افغانستان د مالیه وزارت له خبر پاڼې سره سم اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې له سفیر اوژان ارتغرل سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو د ګډ اقتصادي او تجارتي کمیسون د جوړېدو، د ترکیې په مالي ملاتړ پروژو او په افغانستان کې د ترک شرکتونو لپاره د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې د دې ګډ کمیسون د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د دغه سازمان عمومي منشي یوسف العسامین د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د تاوتریخوالي او ملکي وګړو د وژنې په هدف د تروریستي حملو نوې څپه د تروریستانو د ویرې او نهیلۍ ښکارندوی کوي. هغه تروریستان چې د نوموړي په وینا تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د ملت د ارادې پر وړاندې تر بل هر وخت ډېر منصوي شوي دي. اسلامی همکاریو د سازمان عمومی موشي په کابل کې د جمعې د ورځې د موټر بمی حمله یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان د خلکو او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. دا مسابقه د افغانستان لوبډلې له نیپال څخه په 8 توپونو او 6 وکټونو وګټله. په چې نیپال وګټله او لومړی په خپله بیټنګ وکړ. نیپال د ټولو لوبغاړو د سوځېدو په پای کې 104 منډې جوړې کړې. افغان لوبډله تر ډېره په متفاوت جوړښت د توپوهنې یا بیټنګ میدان ته راووته. راشد خان او جاوید احمدی پرانستګر لوبغاړي ول. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د کېدونکو خبري خورا بریالي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون شنبه وویل پیونګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو چې خبري کېږي هیڅ توغندۍ به نه اسموي. ممکن د دوړو مشانو ترمنز د می په میاش کې مخامخ خبري وشي. ترامپ خبري اعلان ته وویل فکر کوم چې کوریا ش عمل وکړي، فکر کوم چې موږ به لوی برای ولرو، دا به ډيري بریالي خبري وي. سپین مړې تیرونه اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ موافقه کړي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یونګ سره د می تر میاشتې پوری خبري کوي. د برېټانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کیدو په اړه د مارچ په 10 یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر امبر راد تر غونډې وروسته وویل لا هم ډېر وختي دی چې ووایي څوک په دې پیښه کې لاس لري. پر شپږشپېته کلن سرګی سکریپل او د هغه پر 3 کلنې لور یولیا د مارچ د 4 نیټې برید د قتل د یوې هڅې په توګه ګڼل کیږي. دوی دواړه د یوه پلورنځي مخته په بیهوشه حالت کې وموندل شول او لا هم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. امبر رارد وویل په دې پلټنه کې د تروریزم ضد څه باندې 250 افسران شامل دي. هغې زیاته کړه د دې پیښې په تړاو 240 شواهد راټول شوي او 200 عیني شاهدان دخیل دي. پولیس وایي د سر کیپل او د هغه لور د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم شوي، خو نویت یې تر اوسه نه دی څرګند شوی. ګومان کېږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شي جیانګ پینګ تر نامعلومې مودې پورې په واک کې پاتې شي، د ولسمشرۍ د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. په اساسي قانون کې دا بدلون چې له ډېر وخته یې اټکل کېده، نن یکشنبه د چین د خلکو د ملي کانګرس د شاخوا 3000 انتصابي استازو په رایو راوړل کېږي. د چین په اوسني قانون کې ولسمشر ته 2-5 کلنې دورې ټاکل شوي دي. نوی قانونی لاحیه به حکومت ته دا اجازه هم ورکړي چې پر ولسمشر کښې انتقاد غیر قانونی اعلان کړي. او د کرویشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سرب توکمې یې په جنګي جرمونو تورن کړي دي. د زاګرب د څارنوالانو دفتر د مارچ په 10 د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دغو کسانو په 1990 کلونو کې د جګړو پر مهال جنګي جرمونه کړي وو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني چپه 12.5 او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د سولې د شورا غړو په طالبانو ژغ وکړ چې د انډونیزیا په کانفرنس کې د مناظره ورسره وکړي. تیفا تور لګوي چې نه افغان حکومت او نه ملګری ملتونه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي. په نورستان کې شزینه فعالانی وای خلک د تعلیم پر اهمیت پوه شوي، ځکه د پوهنتون غوښتون کې دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي، مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی، نکیانم په ډېر شوق ترسوی کورنۍ تشریف شوي دي.
د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي په ځینو ولایتونو کې حتی یوه ښځه خبریاله نشته. په خوست کې یو شمېر خلک پر یو تفریحي غونډې د کورونو له جوړېدو سره مخالفت کوي.
تفریحي غونډۍ په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډۍ سره راټولیږي. د خوست ښکلا له دغه ځایه ښه معلومیږي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت سره د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي ویلي چې که طالبان چمتو وي د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې دي د افغانستان له دینی عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونې د طالبانو د یوې نوې غوښتنې په ځواب کې شوې دي. طالبانو له اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو غوښتي چې د انډونیزیا غونډه تحریم کړي. انډونیزیا اعلان کړی دی چې د افغانستان، پاکستان او د دغه هیواد یعنی انډونیزیا دینی عالمان به د رواني میاشتې په نیمایي کې یعنی د مارچ په 15 په دغه هیواد کې غونډه وکړي او د افغانستان د سولې په باب خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي طالبان په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره ته راوبلل. د دغې شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان دغې غونډې ته ولیږي.
اگر آماده هستن ما دعوت
میکنیم. دوی که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي را دي سي، زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم بیان د مجلس مدعوت شون میکنین، هیڅ مشکل نیست.
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دینی عالمانو وغوښتل چې د اندونیزیا راتلونکې غونډه تحریم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې اعلامې کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یوه نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده غونډه د مارچ پر 15مه د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د غیوات په پلازمینه جاکارتا کې تر سره شي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغه ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د فراه ولایت په بالربلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې 9 تنه افغان ځواکونه وژل شوي دي. د ښاغلي وزیری په خبره په دې دوو بریدونو کې 15 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
د انډونیزیا د دینی عالمانو د شورا د نړیوالو اړیکو مشر ویلي دي چې کېدای شي طالبان هم په دې غونډه کې چې د مارچ په 15مه نیټه په انډونیزیا کې جوړیږي ګډون وکړي. انډونیزیا د نفوسو له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. د اټکلونو لمخې دا هیواد به پراتونکو څو لسیزو کې د نړۍ یو له څو تر ټولو سترو اقتصادي قدرتونو څخه وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د افغانستان حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو ترڅنګ ملګرو ملتو هم د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا څرګندونې وروسته لدې کېږي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ویلي چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه وایي، خو حکومت ویلي چې انتخابات باید پر خپل وخت او له هر ډول سیاسي مداخلو پرته ترسره شي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون ترڅنګ افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم مونږکړی شول چې په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره کوم کار وکړي. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې پورز ازادي رادیو ته ویل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ملګرو ملتونو همکاري حتمی ده، خو د نوموړي په خبره دغه همکاري نه تر سترګو کیږي.
کمکاری هم نه تنها مربوط حکومت و کمیسیون میشه بلکه مربوط ملل متحد هم میشه.
دیوی کمکاری نه یوازې کمیسیون و حکومت ته بلکه ملګرو ملتونو ته هم متوجه کیږي. ملګرو ملتونو نشوای کړی چې حداقل د انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې همکاري وکړي. حکومت اراده نه لري. کمیسیون تر اوسه وضعیت نه دی مشخص کړی او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو همکاري ونه کړه چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره زمينه برابره شوې وای. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه د راتلونکو کال د سرطان میاشت ټاکلې وه، خو تازه دغه کمیسیون برسیال مازولہ دولتي ازادي رډیو ته ویلي چې خی یاد نیټه وزنډیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. نوموړي دغه شان ټینګار کړی چې په افغانستان کې په شفاف ډول د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل لوی خو د اساسي قانون حکم دی او لبل پلوه د انتخاباتي کمیسیونونو د باور د بیا رامنځته کېدو لپاره هم ډیر مهم دی. د نوموړي په خبره د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لازمو چارو د نه ترسره کېدو او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقادونه هغه څه و چې لکه بلې دغه کمیسیون پخوانی رئیس هم له دندې لرې کړای شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ملي شورا 14مې تخنینی دورې د اتم کال په پرانس غونډه کې ویل چې پر خپل وخت د انتخاباتو تر سره کېدل حتمی دي.
برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست
په خپل ټاکلي وخت سره د ولسی جرګې او جمهور ریاست د ټاکنو تر سره کېدل یو حتمی امر دی چې په هیڅ وجه پکې بدلون نشي راتلای. دا د ملي وحدت د حکومت دنده ده چې د انتخاباتو لپاره لازم امکانات برابر، امنیتي ټینګ او پکې د هر ډول ملکی امنیتي او سیاسي مداخلو مخه ونیسي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي شورا د اتم کال په پرانس غونډه کې ویل چې انتخابات باید په ټاکلي وخت او په عادلانه ډول ترسره شي، خو په افغانستان کې نامنی او ځینې نورې تخنیکی ستونزې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼل کېږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مهم موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د خوست تفریح غونډې ته چې په ورستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتري لپاره ورځي، یو شمیر پخوانیو مجاهدینو د ملکیت دعوه کړې او له هغه ځای کې نول شوي نیالګي غورځولي دي. د بلې خوا د خوست ښاروالي چارواکي چې د ښار اړوند استوګنې او سوداګري سیمې ورپورې اړه لري، وایي دا ساحه چې مجاهدین د نمبرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ په ملکیت کې هم نه ده شامل. دوی دا هم وایي د ځای اته کاله مخکې د ښار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه شودل شوې ده. د موضوع تفصیل سیمې څخه د ازادي راډیو ته خبريال نجیب الله الو خیل په راپور کې واوري.
د خوست تفریحي غونډۍ چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډۍ د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریب ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډۍ کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نور خبرو ترڅنګ دا ومنه راچی دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی و نو ځای اداره د ځای سول او بی جنجال او بالا او دوی ته په نخا کړ.
د مون په دغه مخکینی کې سکیچ کې خلک غدي او پراتل خلکو کورونو پکې جوړ کړل. دوی چې دا مونږ لري کو نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه د کې بوتاسو ته او دغه ټول ازمکه چې دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو د غسم نه وو دغه ازمکه ټول خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ازمکه په حکم کې ورته یو نمبر ازمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وی یو ډی بسار باندې پاس خلک راته ولاړی ما د کور تا کور اکسی کی خدا کداغه باندې کور نه مجاهدینو کور جوړ شي خدا.
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګي د غونډې له پاسه ملي بیرغ وتراوه. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي، په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې وازنه زیاده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي، حتی کله کابل نه یا نور ولایتونو مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست کلا له دغه ځای خه معلومیږي. نو په دې اساس باندې هر چا دا کار کړی دا او په هر نوم یې کړی دا د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره لا ده چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا او زه په عدلي او قضایي ارګانونو، په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم. دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره لدې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود ښاروالۍ چارواکي چې د ښار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د ښاروالۍ ملکیت نه دی او اته کال وړاندې د ښار په 5 کلن ستراتیژیک پلان کې ځنګلزار سیمه خودل شوې ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 5 کلو لپاره جوړ شوی وو، په دې کې ټول لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحې
یو شمېر کسان د هموایي چې ولایتي اداره ښاروالي او د ښار جوړونې ریاست خلکو ته صفه خبره نه کوي، هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د نورستان په مرکز پارون کې شزینه فعالان وایي د دې ولایت اکثره اوسیدونکي اوس د تعلیم پر اهمیت پوهیږي او له همدې کبله ډیری نورستانیان په خپل ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د پوهنتون د جوړېدو غوښتنه لري. لسیمی څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې مدني فعالین د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د خزو نړیوال ورځي لمانځغونډې ته تللی و او خویندو پکې د نورو ستونزو د یادولو ترڅنګ په ولایت کې د پونتون د نشټوالي په وجه رامنځته شوي مشکلات هم یاد کړل. هغې وړاندې وویل زینب په پارون کې ولادي او نسائی ډاکټر ادوای په نورستان کې اوس ټول خلک پوښیږي چې له مشکلاتو د خلاصون لپاره یوازینی لاره د پوهنې په ګاڼه د نجونو او هلکانو سمبالول دي.
زیاتر خلک پوښیږي دي اسانتیا وشته دی ورته زی راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی دی. نه کېنم په دې شوق تر سوی
د یاد ولایت خزو چار رئیسه میرمن زاهده فیضان وای په نورستان کې د پونتون د نشټوالي لامل د خونځیو ډیرې خون کې مسلکي نه دي او همدا وجه ده چې د کانکور پازموینه کې د نورستان لیسو فارغ شوی کسان د خپل خوخه پونځیو ته نه بریالي کیږي. هغه ول ټول خويندو له چارواکو د پونتون او یوې دینی مدرسې جوړولو غوښتنه وکړه.
په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې تحصیل لیسانس شي او د دې تحصیل لوړ شي او خدمتو کې ولسته سره غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي نو دوی ته باید کاري زمینه اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
روبینا له دولسم ټولګي فارغه شوي وای کورنۍ وس نه لري چې پوهنتون پرې وایي، خو د دې هیله ده چې ډاکټره شي.
زه اوس د لسم سنف نه فارغ یم، غواړم چې ډاکټره شم. نه کېږي چې ښکته پوهنتون ته لاړ شم، مشکلات دي. دا دوه کال به دلته درمالمین کړم، انشاءالله بعد دا وایي نه که دلته پوهنتون راغله پوهنتون به هم کنه نو بس خپل کور کښېنم.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې په ولایت کې یې پوهنتون او دینی مدرسه منظوره شي.
باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زموږ د خویندو دپاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري، او موږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې د خلکو دپاره د تعلیم په برخه کې ډېر لږ اسانتیاوې موجودې دي، او همدا لامل دی چې زیاتې نورستاني نجونې چې دیني زده کړو سره علاقه لري د پېښور په اثریه مدرسه کې زده کړې کوي.
نورستان یو له هغو څو ګوته پشمیر ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په وینا حتی یوه ښځینه خبریاله پکې نشته. د دغه مرکز مشي فریدې نیکزاد پرون شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا مهال په افغانستان کې د رسنیو څخه باندې 1500 ښځینه کارکونکي له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اندېښنې تازه نه دي، خو له خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وایي چې د دوی د موندنو له مخې په رسنیو کې افغان خزینه کارکونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه مرکز د څلور میاشتنۍ څېړنې له مخې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1694 خزینه کارکونکي د امنیتي، ټولنیزو او تبعیضي چلند له ستونزو سره مخ دي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز مشر فریدې نیکزاد د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د موندنو له مخې په اروزګان، نیمروز، نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې یوه خزینه خبریاله هم فعالیت نه لري.
در بعضې ولایات مثلا اروزګان
نوموړي وایي په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه خبریالانو حضور بیخي کم دی، اما په اروزګان، نیمروز، نورستان او کونړ کې د بیلابیلو دلایلو له کبله اصلا خزینه خبریالان نشته. دا غلی نیکزاد په خبره په یاد تحقیق کې له 300 څخه د زیاتو انځوریزو، چاپي رسنیو او د خبریالانو د خوندیتوب د بنسټونو له مسؤلینو، خبریالانو او کارکوونکو سره مصاحبې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم په رسنیو کې ښځو سره د تبعیضي چلند او جنسي ځورونې په اړه اندېښنه ښودلې وه. یادې کمیټې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه پالیسي هم اعلان کړه. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانې وایي که د موجوده وضعیت د ښهوالي لپاره د تش ژمنو پر ځای عملي اقدامات ونه شي، ښایي ګڼې ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي.
اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
اکانومک ټایمز رسپانې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځنۍ اسیا د برخې د مسؤلي الیس ویلز هغه وروستۍ څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره مستقیمې خبرې ونه کړې او ټینګار یې کړی چې دا وسله واله ډله باید د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته رامخته شي. رسپانه د میرمن ویلز له خولې وایي موږ غواړو په اساسي توګه دا ومنل شي چې په افغانستان کې مخالف وسله وال او واکمن حکومت اړتیا لري چې یو بل سره او همدارنګه له نورو ښکېلو خواوو سره یوې روغې چولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. ورسپانې د دې امریکایي ډیپلوماټي له خولې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني وروستۍ طرحه طالبانو ته تا د سولې تر ټولو غوره وړاندیز بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دې وړاندیز دې جدي غور وکړي. اکانومیک ټایمز د الیس ویلز له خولې زیاته کړې نور د دې وخت دی چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ویلز وایي د کړکیچ د پای ته رسېدو لارې او نیت شته. نوموړي وایي په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم موجود دی خو دا یوازې طالبان دي چې د دې په وینا د سولې لارې یې تړلې. ورسپانې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو وروستي لیک ته په اشارې د دې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټي له خولې ویلي طالبانو په دې لیک کې یو مهم ټکی له پامه غورځولی او هغه دا چې لا تو کلونو رئیس امریکا چمتو ده چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي خو د دې په وینا موږ د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د خلکو او د افغان حکومت ځای نشو نیولی او د هغوی استازیتوب نشو کولی. اکانومیک ټایمز وړاندې د دې امریکایي چارواکي له خولې وایي راځئ له یاده ونه باسو چې دا طالبان وو چې د اسامه بن لادن سپارلې په پرله پسې توګه رد کړل او تر ننه د القاعده ترهګرۍ شبکې سره اړیکې لري. واشنگتن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وګړو حضور په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې مشپک زره ورځې تیرې کړې موږ دلته څه کوو. د دې لیکنې لیکوال جورج اف ویل لیکي یو لسیزه مخکې د 2001 کال څخه لا پیل شوې جګړې وکاله وروسته د امریکا د هغه مهال د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا هدف د یو پیاوړي مرکزی حکومت جوړولو. لیکوال وایي کله چې لګیټس وپوښتل شول چې آیا افغانستان کله داسې حکومت درلود نوموړي پرته له ځنډه ثواب ورکړ نه. د لیکنې د لیکوال په وینا د رابرټ ګیټس دا خبره اوس هم د افغانستان په اړه سمه ده.
راپورونه وایي د سوریې پوځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځه غوتې کې پرمخته کړی او دا سیمه یې پر دو برخو ویشلې ده. دا خبره د بشري حقونو د سار یوې ډلې او د سوریې دولتي رسنیو کړې ده. تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د سوریې دولتي ټلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه دننه انځورونه خبره کړې دي. انځورونه په مصرابا کې د نیمه ړنګوسو ودانیو ترڅنګ د پوځ ټانګونه ښودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټی د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوتې شمالي او جنوبي برخې سره نښلوي. د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکو په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوځ تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځ غوتې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یوه له دوو عمده ډلو څخه ده چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې وسلوال یاغیان له حلب ښار څخه ویستل سول د مصرابا نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسیدونکي د خوړو روغتیایي امکانات توله کموال سره مخامخ دي. د سوریه د حکومت د بریټونو ډیره دو د لویدیس له انتقادونو سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو لشکې لارخونه وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړه وتروي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشری مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلې دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي. د ملګرو ملتونو دغه خیریه ټولنې وایي د درملو ډیری کاروانونه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي دي. روغتیایي خیریه مرکزونه چې په ختیځ غوطه کې فعالیت کوي په دې وروستیو اونیو کې د څو پیښو راپور ورکړی چې د دوی په وینا د حکومت لخوا په بمباریو کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستل سوی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقتا د شنبې په ورځ دغه تورونه رد کړل او د امریکا متحده ایالاتونو باندې تور ولګوه چې د یاغي ډلو د ملاتړ په هدف داسې تور لګوي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8:30 دقیقې شوې. د روان خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره او تاندې څنګه خوست د سات لند خبرونه واوري. افغانستان او ترکیه په پام کې لري د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو ګډ اقتصادي کمیسون جوړ کړي. د اسلامي همکارۍ او سازمان په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه غندلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره د غوراوی په سیالیو کې له درو پرلپسې ماتو وروسته پرون نیپال ته ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره به د دې کېدونکو خبري خورا بریالۍ وي. د بریتانیا حکومت په دغه هیواد کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو په اړه د مارچ په 10مه یو بل د لوړې سطحې غونډه جوړه کړه. ګومان کیږي چې د چین پارلمان به په اساسي قانون کې بدلون راوړي او د دې لپاره چې ولسمشر شي جینګ پینګ تر نامعلومي مودې پورې په واک کې پاتې شي د ولسمشر د دورو لپاره محدودیت به پای ته ورسوي. او د کروشیا څارنوالانو اعلان وکړ چې 22 سربتو کمی په جنگي جرمونو تورن کړل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنی ویاو په لوی شهرونو کې په اف ام 3.5 چپه دوام کوي.
تاندې تانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې مو دوه نندارتونونو ته بیایو. و به ورې چې دغه نندارتونونه ولې جوړ شوي وو، کوم خدمات او تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شول، او آیا دا نندارتونونه به د ځوانانو ستونزې حل کړي کنه؟ په دې اړه به د نندارتون د جوړونکو په نندارتون کې د برخه اخیستونکو او د مسؤولو کسانو خبرې واورئ. د افغانستان د زده کړو څلورم نندارتون چې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې جوړ شوی وو، ګڼو خصوصي په هانتونونو خوانځي او نورو تعلیمي مرکزونو پکې ګډون کړی وو. دغه نندارتون چې د څلور ورځو په مخه خلاص وو، ګڼو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. د دې ترڅنګ تیرونه په کابل کې د کار او زده کړې نندارتون هم جوړ شوی وو چې د جوړونکو په وینا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شو. زموږ همکار همایون هیواد دغه دواړه نندارتونونو ته ورغلی او هلته له ګډونوالو او د نندارتون له جوړونکو سره خبرې کړي.
درنا اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان په څلورم تحصیلي نندارتون کې هم دلته ګڼ خصوصي پوهنتونونه خوانځي او نور تعلیمي مرکزونه راغلي چې خپل خدمات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. ورزو له دوی سره خبرې کوو چې دوی زده کوونکو او محصلانو ته کوم خدمات وړاندې کوي. همدا شیبه لې وی غرفې سره ولاړم چې د اکسفورد د نصاب کتابونه پکې خي. د دغه غرفې له مسول خاغلی غوث الدین فروتن سره بوغږي کو. فروتن صاحب، که دغه نندارتون او په دغه نندارتون کې د خپل ګډون پاره راته وایي.
څه خبر یاست؟ په افغانستان کې تقریبا لتیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسي دلته کوم خصوصي مکاتب دی او غوی دی اکسفورد په نوم باندې پاکستانی کتابونه تدریسول، یعنی هغه نصاب وو چې اکسفورد پوهنتون د پاکستان لپاره چاپ کړی و چون کې افغاني نصاب نو د اکسفورد نو دی مجبورانه غ نصاب تدریساو نو بیا موږ د ستونزه در کړه ځکه موږ خپل په دې برخه کې کار کوو نو بیا هم د اکسفورد ادارې سره تماس ونیو د پوهنې وزارت په موافقه باندې مو په دې نصاب باندې درې کال کار وکړ او اوس یو مکمل افغاني ایډیشن د اکسفورد په دې کې ک تاریخ د جغرافیه د ملي سرود د ملي بیرغ د مشاهیر د نور د هرڅ د افغانستان پاړه دی او په خو به د هرڅ د پاکستان هندستان ایران او نور بهرنیو هیوادونو پاړه نو دلته سي دا کومه غرفه تاسو ګوري دا د افغانستان لپاره د اکسفورد نصاب د خود خصوصي مکاتبو لپاره په دې کې پنځه مضمون دي نیو ماډرن انګلیش میث وایز کمپیوټر انګلیش او آرت کلب دغه پنځه مضمونه دي د لسو سیمفونو لپاره او دو څلوېښت عنوانه کتابونه دي
د دغه نندارتون په اړه که راته ووایئ دا چې تاسو خپله پکې ګډون کړی څومره کامیاب دی او هغه څه چې تاسو لرئ آیا هغه به مشتریان پیدا کړي خلک به یې واخلي که نه
طبعا ځکه په افغانستان کې د بازار موندنې لپاره دغسې مواقع ډېرې کمی او زه چې دلته د پوهنتونونه او بیلابیلې تعلیمي ادارې ګورم نو سړی باور نه راځي چې دا د افغانستاني دلته دوی ډېر ښه کار کړی ده او دا ډېره ښه موقع دلته په زرګونو خلک راځي نو دوی به له نږدې په دې هر څه باندې ځانونه خبر کړي او دلته سي زه د خلکو دلچسپۍ ته ګورم په ځانګړي ډول باندې د خصوصي مکاتبو د مسؤلینو ځکه دا د دوی لپاره هم یوه ډېره لویه ستونزه وه کورنیو به په دې باندې انتقاد کوو چې تاسې ولې پاکستانۍ اکسفورد تدریسوئ یا پاکستاني کتابونه یې موږ ماشومان ته وایست نو دا ډېره ښه موقع ده او دلته سي تر اوسه پورې یعنې دا لنډ وخت کې څومره خلک راغلي هغوی ډېر خوښي او غوښتنه کوي
عالیا قادری ما او د کابل تعلیمي مشورتي سنټر سره کار کوو زمونږ ټول برخه هغه کسان چې غواړي امریکا کې تحصیلات خپل ادامه ورکړي هغه سره موږ کومک کوو البته زمونږ ډېر زیات کوم برنامه چې دغه د فول برایت پړاو سي یعنی هغه دوه کلن ماستری برنامه چې امریکا ته خلک سي نو د دې په اړه موږ هغه سره کومک کوو چې دوی څنګه کولی شي د برنامه ته اپلای وکړي دوی امتحانونه څنګه وسي که دوی خپل مقالات کې مشکل لري که هغه فورمونه اپلیکیشن نه چي لري هغه څګه کوم مشکل لري نو موږ سره کوم ماکو همدارنګ دغه د ظرفیت لوړول لپاره موږ ته برنامه نسو پم دي ټول کې چې دوی وزګار دي یا مثلا وخت لري او کال لري سره موږ کار کوو زموږ ټول مقصد هم دا چې هغه کسان چې غوړي فول برایت اپلای وکي او ښکول چې د سکالرشپ لاس سره وړي
زمانو محمد نقیب صدیقی ده د بهرنیو ژبو د انسټیټیوټ مسؤل یم او غواړم چې دلته نندارتون کې برخه واخلم او خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړم تر څو وکول شي خلک زمونږ د خدمات څخه مستفید شي مونږ خپل هغه سیستمونه چې د تقریبا مونږ غواړو چې خلکو ته وایي چې مونږ په دغه انسټیټیوټ کې شپږ ژبې تدریسو چې دا کوم مواد چې مونږ په دې انسټیټیوټ کې استعمالو د ژبو د لپاره د تدریس د لپاره ټول ځان سره راوړې دي او خلکو ته دا وړاندې کوو تر څو راشه دغه انسټیټیوټ څخه استفاده وکړي دا د کوم ژبه چې د واړی وای دلته زدکی
زمانم سید زابلای راغلمه چې دلته نږدې څخه دغه نندارتون ووینم او دلته په نور نن تردون کې مزه راغلی ومه او دا ځای زما لپاره تر ټولو ښه پدی ده چې دلته زه د ټولو تحصیلي ادارو کومې موسسات یا کوم د تجارتي سوداګریز مارکیټونه دي هغوی دلته خپل ځانګړي غرفې لري او په دغو غرفو کې دی د ځان لپاره چې کوم اعلانات کوي زه راځم دا ګورم او د دوه ټولو ادارو دغه پروفایلونه ګورم مثلا پانتونونه دي خپلوان مې دي انډیوالان مې دي زه د دې پروشرونو له ځان سره اخلم بیا یې غوتر کوم چې کوم پانتونون ته لاړ شي د دوی کیفیت څنګه ده دوی تیر کال څنګه تحصیلات وړاندې کړي دي ځکه که ته په ښار کې هر یو ته جدا جدا ورځې پر تا باندې مصارف زیات راځي او سرګردانۍ مزي او موږ ته دومره وخت هم نن سبا نه لرو دلته ته کولای شي په نیم ساعت کې له ټولو نږدې څخه داسې لپاره غټه لاس راوړنه وه په نیم ساعت کې ما ټول ولیدل بروشرونه مې راواخستو د دې لپاره کارکردګوز خبر سومه او د دې ترڅنګ زه له ډېر ستړیا نه خلاصوم
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلور بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي درنو اوریدونکو د افغانستان لا څلرم تحصیلي نندارتون څخه د کار او زده کړې نندارتون ته راغلی یم. دلته هم ګڼو خصوصي پوهنتونونو او نورو هغو ادارو ګډون کړی چې کارکوونکو ته ضرورت لري، یعنی دلته ځوانان راځي هم د زده کړو په برخه کې د خصوصي پوهنتون له مسؤلینو سره خبرې کوي او هم له هغو ادارو سره خبرې کوي چې هغوی کارکوونکو ته اړتیا لري. دوی له دغو شرکتونو سره خبرې کوي، د ځان په اړه معلومات ورکوي او خپله سی وی ورکوي. ورځو له هغو کسانو سره غږیږو چې په دغه نندارتون کې ګډون کړی او خپل خدمات او تولیدات وړاندې کړي.
د مانو عبدالله جاوید دی، د بریا درسي مؤسسه یو د مؤسسینو څخه یم. د موږ بیا سو برخه لري د پکوونی ته برخه کې موږ اختصاصي کورسونه وړاندې کوو، د تی پانځه محصلینو ته، د اقتصاد محصلینو ته، د کمپیوټر ساينس محصلینو ته، د حقوق محصلینو ته او همدا ډول د انجینرۍ محصلینو ته. بل برخه چې موږ ځوانان په برخه کې تقریبا ضعف کوي هغه د وینا کولو برخه ده. موږ دلته د ځوانانو لپاره د بیان د فن تر عنوان لاندې ځانګړي پروګرامونه لرو. دوی ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې ځانګړي پروګرامونه ورکشاپونه لرو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د ښه ډیالوګ او خبرو اترو د رامنځته کولو په برخه کې موږ د آزاد بحث یا ډیبیټ برنامې ورته لرو. شخص د موږ غرفې ته چې تقریبا دوه متره غرفه دلته نیولې ده، تر اوسه پورې 2000 کسانو مراجعه وکړه. په هغو کې 0 کسانو موږ ته سیویانې راکړلې او ټولو کسانو یا د کار دپاره د موږ سره وعده وکړه او یا هم د موږ ایزو کورسونه تا د راتګ وعده وکړه.
نوم مروه ده. دلته ما غوښتل چې ځان ته وظیفه پیدا کړم او البته د بازارونیم چې څنګه ده هغوی ما ته ډېر یعنی ډارګیري نه راکړه چې ته به حتما کولی شې یعنی د خپل خوا کې برخه کې کار وکړې او تا ته به کار پیدا کیږي.
ولی جان محسن یم، فیسبوک کې داسې خبرې اورېدلې چې دلته به کاری و تحصیلي زمینه خو موږ چې دلته وکتلو د بعضې شرکتونو او بعضو چا چې خپل کارونه کړي وو داسې د یو مارکیټینګ په شکل باندې روان دي. نندارتونونه باید سړی ډېره تمه ولري، لکه دوی چې وایي چې موږ د کار زمینه ورته برابرو یا تحصیلي، خو ما چې دلته وکتل تقریبا ډېره هسې نه وو لکه دوی چې ویلي وو مخکې.
درنو اوریدونکو، تاسو د نندارتون د ګډونوالو خبرې واورېدې. اوس د پلان فیوچر د خدماتي ادارې له اجرایوي رئیس اغلی سپوږمۍ سیام سره غواړو وغږیږو چې د دغه نندارتون په جوړولو کې ونډه درلوده. اغلی سیام، که پیل کې د دغه نندارتون په اړه راته ووایه.
د کار او زده کړې ملي نندارتون په دې موخه رامنځته شو چې د ځوانانو ستونزې حل شي. تاسو وګورئ په ټولنه کې زموږ د ځوانانو جدي ستونزې د کار او زده کړې په برخه کې دي. موږ په میاشتو تحقیق وکړ، بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې دغسې یو نندارتون ولرو چې ځوانانو ستونزې پکې حل شي. خوشبختانه دغه ملي نندارتون مو د کار او تحصیل په برخه کې رامنځته کړ، ځوانانو پکې ګډون وکړ. په دې کې د دوی د زده کړې په برخه کې مشکلات حل شوه، تر څنګ د کار په برخه کې هم د دوی مشکلات حل شوه. د زده کړې په برخه کې زموږ سره خصوصي پانتونونه وه چې تخفیف اعلان ته ورکړی وو. ځوانانو په ډېر اسانۍ سره وکولای شوه چې ټول پانتونونو ته لاسرسی پیدا کړي، د هغوی شرایط وګوري، د هغوی تخفیف وګوري او ځان ته پانتون انتخاب کړي. د کار په برخه کې شرکتونه راسره وه چې خالي موقفونه اعلان ته ورکړي وو. ځوانان راغله، د دوی ریویل ده د خپل خوخي اداره او موقف ځان ته پیدا کړ.
یو خبر چې دلته ځوانان هم مطرح کړه چې ګنې اوس دی کې قسم د کار او زده کړې نندارتون ده، خو ځینی شرکتونه لکه پکې خپل مارکیټینګ کوي، یعنی هغه چې د دوی ستونزې حل شي، راسي مثال دلته د ځان لپاره لابي وکي خبري وکي، هغه چې د دوی هیله نه و چې ګنې د دوی هغه بیکاری به نور ختم شي یا د تحصیل په برخه کې کوم ستونزې دی هغه حل شي.
ګوري دغه درې ورځې مل نندارتون کې دومره ځوانانو یو کډون وکړ چې د قدم خدلو ځای نه وو او موږ خپل د هدف څخه یو قدم مخته لاړو. ډیره ښه خوشخبری مو ترلاسه کړه. زموږ هدف دا و چې 15000 کسانو ته د کار زمينه برابر کړو، ولی خوشبختانه تر 3000 پورې زیاتیږي، ځکه چې موږ ولې دا چې د 4000 څخه تر 6000 پورې سیویانی ټولې سوی 2500 شارټ لیست سوی، نو زموږ هغه هدف مو نه زیاته لاسته راوړنه مو درلوده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی چې د افغانستان څلورم تحصیلي نندارتون ته راغلی و، وایي دغه نندارتونونه جوړیدل سبب کیږي چې د ځوانانو تحصیلي او کاري ستونزې حل شي.
په افغاني ټولنه کې د بیکاری کچه لوړه ده. پوره ډار لرم چې د دغه نندارتون په لاره چولو سره ډیر زیات مثبت او ډیر مؤثر قدمونه وچتول. ان شاء الله په دې سره به د بیکاری کچه هم ګراف یو څه ټیټ شي.
ترنو اوریدونکو، تاند څنګه محمد دلته پایترسیږي، تربیا خېچاره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هر کله وایم هله ده چې د خبرونه هم را سره د نورو خبرونو په سیر تر پای واوري. د دیونی په خبرونه کې غواړو چې د اساسي قانون په ارزښت، د دې ترڅنګ په افغانستان کې د اساسي قانون په عملی کېدو او د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې په ستونزو او مشکلاتو باندې وغږیږو او په دې وغږیږو چې اصلا په افغانستان کې د اساسي قانون د عملی کېدو په وړاندې کوم اشخاص خنډ جوړیږي او څوک اساسي قانون په ځان باندې نه عملی کوي. د همدې موضوع لپاره مو په اساسي قانون د څار د کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي سره بلاندې خبرې به ولرو، لده سره به مرکه ولرو او په همدې اړه به ور سره خبرې اترې ولرو. لته سمنه چې له موږ سره استې هاشمزي صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې لدینه کوچې افغانستان چې په دې اوس وخت کې په جنگ کې رئیسار یو هیواد دی او په بیلابیلو برخو کې موږ ستونزې لرو، د اساسي قانون په وړاندې، د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې ستاسو په نظر باندې په اوس وخت کې کومې ستونزې موجود دي؟
دلته خو موږ مسو په دې کې یو چې قانون اساسي تطبیق شي، د موږ نوم نه ښکاري کې نظارت وکړو چې د مواد قانون اساسي چې هغه مواد چې تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی، موږ دلته ډیپارټمنټونه لرو. هغه ډیپارټمنټ، هر ډیپارټمنټ یو خپل ځانګړی وظیفه خپل ځان لري. یو ډیپارټمنټ موږ چې لرو هغه د آگاهی عامه پوهاوی ده چې دوی هر کله ځي په ولایتو کې هلته آگاهی ورکی هغه عامه خلقو ته، او بل ډیپارټمنټ مچول لرو هغه ډیپارټمنټ دا وظیفه لري چې په مؤسساتو کې او په وزارتونو کې قانون اساسي څنګه تطبیق کیږي. قانون اساسي خو مواد لري په هر یو ځانګړي وظیفه کې چې یو وزارت لري، یو غیر مؤسسات دولتي دي که غیر دولتي، هغه ځانګړي وظیفه قانون اساسي ورته ورکړی دی. مونږ دا ډیپارټمنټ التسي او ګوري چې قانون اساسي څنګه هلته تطبیق کیږي. دوی ولته چیک لیستونه ورته وایي، چیک لیست لري چې هلته ګوري چې دا وظیفه چې په دوی باندې اړه لري او قانون اساسي په صراحتا ذکر کړی دی چې دا وظیفه دا به داسې اجرا شي. عملتزي بیا ګوري چې دا که تطبیق شوی نه وي، بیا دلته راځي موږ ته راپور ورکوي. چې راپور شي ورکوي، بیا وزیر او بیا مسؤول اداره چې هغوی او دلته به غواړي ورته ووایو چې دا قانون اساسي دلته تطبیق شوی نه دی، ولته وخت ورکوو. په دغه ځانګړي وخت کې که تاسو تطبیق کوي ښه، که نه کوي موږ راپور ورکوو رئیس جمهور ته. رئیس جمهور بیا ګوري او دغه ورته سره خبرې کوي، ورته دا توصیه کوي چې دا مواد قانون اساسي هلته به تطبیق شي.
دا خو رئیس صاحب ستاسو د دې کمیسیون هغه دندې وي چې تاسو تشریح کړي، خو د اساسي قانون د تطبیق په وړاندې په افغانستان کې اوس مهال کومې ستونزې او کوم مشکلات موجود دي؟
مشکلات خو موږ ډېر لرو. په هغه مملکتونو کې چې هغه مشکل هلته نشته قانون اساسي تطبیق کیږي، ورته وایم چې ټول مواد به تطبیق کیږي. هغه په هغه مملکت کې په هغه ځایونو کې جګړه به هلته به وي، بیا دغه مشکل دی. مشکل دی چې موږ وایو چې دغه ټول مواد قانون اساسي هلته تطبیق کیږي. د یو فصل موږ په قانون اساسي کې لرو دغه د بشري حقوقونو د چي دی، دغه ځانګړي هلته مواد شته چې دا به تطبیق شي، هلته به نه کیږي. موږ په خپل مملکت کې داسې ګورو چې دلته مثال ورکوو کې د فرادي که هلمند دي، موږ هلمند سوالونه هلته سوالی دي، او هلته خو بیا که وایي هغه د بشري حقوقونه هلته تطبیق کیږي، دولت خو تطبیق کوي، دولت خو مسؤلیت پکې لري. اوس هلته خو مخالفین هم شته. موږ څنګه کنټرول وکړو چې د مخالفین د قانون اساسي تطبیق کی موږ ګورو چې تطبیق نکي الته محکمه نشته انګه د انفرادي اشخاصو ځانګړي حقوق الته تطبیق نکيږي خو دا جنگ ده جګړه ده
ترې سپته سي دا سیمو یادونه کړل چالت جنگ ده عملاً یو شمیر سیمو کې د طالبانو حاکمیت تاسو یادونه کړل لکه هلمند شو یو شمیر نور ولایتونه خو اغه سیمه چې امن دی د کابل په ګډون باندې دلته د قانون په وړاندې یا د قانون د تطبیق په وړاندې کوم خلک ستونزې جوړي او کوم خلک مانی کیږي او کوم خلک اصلا قانون ماتي
دا خو ډیر به تاسف سره وای ماشه هر څوک چې خبرې کوي اگر شرط چی دادی چی حقوق دان بی پا خوصد چی خبری که در حق باید چی حقوق دان بی که حقوق دان نوی بی دست تعبیرون چی چی مشکلات بی خلقی گی دست کسان دست خبل دست خبری که چی در حقوق سر و در قانون سر سر پتکر کدی بی در مشکل پیدا که گی در مشکل دادی چې په رادیو کې په تلویزیون کې باغه کسان راځي چې حقوق قانون اساسي ورسره ډېر ګران دي چې پوشي چې پوه نشي بیا داسې خبرې کوي د خپل ځان سره به مشکلات به خلقي
تر اوسه داسې کومه پیښه یا بیلګره ته ویلې شي چې مثلا یو وزیر قانون نقض کړی دی او تاسو راغوختي وي او دلته مرته مثلا یو وخت اړه ورکړي وي او یا مو باغه مواد رئیس جمهور ته ورسولي وي
هم دغه شوې د وزارت مطبوعات په کې وزیر مطبوعات پدوس کړی دی ته راغلی وي مونږ ورته ویلی وو چې دا قانون اساسي هلته نقص شوی دی باید دا هغه موږ وعده ورکوي چې دا نقیصه به رفع کوي اوس مونږ ځانګړي آیتونه بامیان ته تللی دي او هرات ته تللی دي هلته چې مکتبونه شته مدرسې شته او پوهنتونونه شته د دوی چک لیستونه مونږ ته وایي چې قانون اساسي هلته څه مشکلات لري او په دغه بل هفته کې د عالی تحصیلات وزیر در ترازی ورته به وایي چې دغه مشکلات د تطبیق د قانون اساسي په تطبیق کې مونږ مواجه شو یو او دغه ورته به وایي چې دا رفع بکی ان شاء الله هغه هفته بل هفته در ترازی
رئیس تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې په ټلویزیونونو کې یو شمیر خلک کینی غوي د قانون خلاف خبره کوي اصلا اساسي قانون په اړه معلومات نه لري دا د قانون خلاف د غګېدو مسله ده یو د قانون ماتول دی عملا د قانون په ځان نه تطبیقول دي تاسو منئ په افغان دولت په افغان دولت کې په یو شمیر چارواکو باندې د دې تر څنګ د پارلمان په یو شمیر وکیلانو باندې تورونه موجود دي چې دوی قانون نقضي قانون ماتي تاسو منئ
دا سبب وایو چې د اساسي قانون نقض شوی دی د لکسان شته چې دا به نقض کوي یوی عمدی ده یوی غیر عمدی ده غیر عمدی ته مدوایی چه قانون تطبیق نکی اگه بل چه عمدی قصدی بایی که اگه تواییم ده نقص کهی دل مثالون دلتشته چه پا ولسی جرگه که البته قانون اساسی عمده خسی چه قانون وایی مراد شوی ندی مونگا بل زایی نو هم مشته چه قانون اساسی البته با عمده خسی چه مونگا تعبیره و مونگ تفسیره و اگه در تطبیق نکی گی مونگ دپارتمنی نو پا دقیق بختی چه دا نقیصه رفکی
تاسی بیاد اون اوکر رئیس هیب چه یا شمیر خلق یا پا دولت که یا پا پارلمان که اگوی پا قصدی دول بانده قانون ماتی نمونی را تاخیصه شی منی سوق دی داغه خلق
دسی بوایو چه یا دلتا کسان اشتا دلتا گروپون اشتا چه دا دوی دا قانون اساسی سره معرفت اغا کلی معرفت ورسد نشتا بیا یا قصدی که یا یوی د عدم ناپوهی سره د دا کارونه وکوي چې قانون د خپل ځان تطبیق نکي داسې کسان شته مونږ خو څنګه به ورته ووایو چې د مونږ به جمع کړ هم داسې ویلی شو چې یو ډېر کسان دلته شته
تاسو چې راغلي یاستئ د په اساسي قانون د سر کمیسیون ریاست ته تر دې دمه ارقام تاسو سره طبعا موجود دي شمېرې موجودې دي څو وار قانون اساسي نقض شوی دی په بېلابېلو مواردو کې
یو خو در توایم قانون اساسی وای چې هغه مسوده قوانین چې شورا ته ځي هغه په دفتر کې هلته ثبت کیږي دوی یو میاشت لري چې دا قانون به پاس کوي او په تصویب کوي هغه دا نمرات کیږي دا موږ د شورا سره مکتوبونه هلته لیږلي دي چې دا نقیصه رفع شي یا قانون اساسی وای چې هغه دوی وای چې په صادره او وارده کتابونه ولول لري په وارده کې دا و چې وارد شي په شورا کې دغه نیټه او د تاریخ موږ معیار ندي هغه تاریخ موږ سره معیار شي چې دا به کمیسیون ته ځي د کمیسیون چې په باور باندې غور کوي هلته ځي به دا تاریخ دا تاریخ مونږ مراته وو په یو میاشت کې دا کمیسیون خرابوي مونږ وای نو دا سین نه ده هغه وخت چې دوی په کتاب کې وارده معامله کیږي دا تاریخ یو میاشت دغه زینه دغه وخت نه شروع کیږي
رئیس بیا شمیر خلک په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد کوي چې په بلابلو مسایلو کې قانون مات کړ تاسو منئ
خب هر څوک چې دلته راځي په رادیو کې په تلویزیون کې هر شی وایي چې سند کې وړاندې وکړي مونږ ور باندې غر کوو هر شی چې وایي چې دا کس یا دا کس یا چې رئیس جمهور وي که وزیر وي که وکیل وي وایي دا قانون اساسي نقص کی بیا د سند وړاندې کی چې موږ وګورو چې څنګه دی د کوم ځای کې په کوم وخت کې
یعنی د عطا محمد نور پاړه فرمان ورکول او اوس بیرته جوړ جاړه د دې ترڅنګ د تذکیرو په مسله کې همدارز د په وزارتونو کې د سرپرستۍ مسله چې ډیر وخت دوام کو تاسو فکر نه کوئ چې دا د قانون ماتول نو
رئیس جمهور خود هم د رئیس دولت دی هم د رئیس دولت د مقننه اجرایه او د قضایه په امر لوی هغه صلاحیت لري چې یو والی وټاکي یو دالی استعفا یې مني یو یو تبدیل کی تغییر کی د قانون اساسي ورته دا وخت ورکړی دی دا وخت هم ورکړی دی دا صلاحیت هم ورته ورکړی دی موږ هر څوک چې دا نه مني د نقض قانون اساسي دی
خو بیرته دغه ډول والیانو سره یو ډول معاملې کول دا د قانون نقضول نه دی
مون خو داسې به وایو چې مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو مشکلات په هر ځای کې شته دوی ته مونږ پریدو چې د سیاست مداران هغه ټول کسان چې پوهیږي چې دغه مشکلات چې په منځ کې راځي څنګه د رفع کوي دا خو مشکل سیاسی دی مشکل صلاحیت دی هغه دوی په خپل ځان پوهیږي چې څنګه دا مشکلات رفع کوي
د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې ستاسو د کمیسون موجودیت څومره مثبت نتیجه ورکړي دي تر اوسه
موږ مخکې ته مواله دي چې موږ د ډپارټمنټ لري ډپارټمنټ په ولایت کې زی په دغه په وزارتونه زی په اداري غیر اداري دولتونه د ادارو ته زی الته چک لیستونه د دې هغه چې د ټولو معلوم شي چې دا قانون اساسي و دلته تطبیق شوی نه دی دا مونږ ولاندې کوي بیا مونږ د امرین دلته غواړو و سره خبرې کوو د مونږ وظیفه ده دی آگاهی ورکو اتباته او په ولایت کې سي با او بل مونږ وظیفه د قوانینو وګورو چې د قانون اساسي په تکرار کې نه وي هغه بل مسأله ډېر مشخصه سوالونه چې مونږ ته ولاند دلته راځي مونږ ته جواب وایي د انتخابات په اړه کې مونږ ته یو سوال دلته راغلی دی مونږ انتخابات لار مې باز کړ د انتخابات ان شاء الله په یو کار کې ان شاء الله به دلته انتخابات به شروع کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.